احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه شه چاري. وړاندې مو په خبرونه کې په کندوز کې د جماعت دننه د نننۍ چاودنې له وروستیو جزئیاتو خبرو.
ماشومان مو تقریبا یو لسوه اته کاله پورې ماشومان هم دي کو غټان مو ځوانان مو مشران سپینګیري مو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډ شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شغیدلې.
فوزی مشرولې سره هم امکان شته چې وینډ شرمن سره ملاقات وکړي.
طالبان د تاشکند له لوري د ډاټ خبر ورکوي. تر هر څه مخکې خبرونه هیلی اسد وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرټکی کندوز ولایت کې 14 غنو خلکو ته مرګ جوړ لړولې ده. د امریکا او پاکستان بهرنۍ چارو وزارت پر افغانستان خبري کړي او د سولې نوبل جایزې ګټونکو سکل دوه خبري اعلان دي. ولسی خلکو ته درنه مرګ جوړ لړولې ده. دا 14 د کندوز خار سیدابات سیمه کې چې اکثریت استوګنی شی افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوي. د 14 د سرنګوالي په اړه جزئیات ډیر نشته، خو راپورونه وایي چې پکې لزګونو ولسی خلکو ته مرګ جوړ لوخت ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې 14 تایید کړي، خو جزئیات نه دی ورکړي. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو شمېر هغو بریدونو مسولیت چې پکې د شیاو مذهبي او ټولنیز مراسم په نخښه شوی وي د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډی شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادواو په ایستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړې دي. د قریشي په حواله غلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې دا منټیکاو د راوستلو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډ شرمن بیگا اسلام آباد ته رسیدلې ده. میرمن شرمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږیږي. له دې مخکې د امریکا سفارت د پاکستان د ملي امنیت له کار موید یوسف سره د هغې د بیگانه لیدنې په اړه یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت وایي یو افغان چې 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د تورونو د رسیدګي لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قمندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دي چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پاڼه کې دا هم شوی چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی و او نسکوره کړی ده. بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورسپانې نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپین ټاورا امریکایي ژورنالیست ماریا رسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکې بلل شوې دي. دا جایزه په فلیپین او روسیه کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره رسا او موراتوف ته ورکول کیږي. د ناروې نوبل کمیټې رئیس بریټ ریس اندرسن نن په اوسلو کې په یو خبری کانفرنس کې وویل:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
د ناروې نوبل کمیټې پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری موراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره یې هڅه کړې او دا د دیموکراسۍ او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی.
د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ته ورکول شوې وه. د ملګرو ملتونو دغه برخې دا جایزه د نړۍ لوږې سره مبارزه کې د دوی د ښې ونډې له امله ترلاسه کړې وه. وروستۍ خبر دا چې چارواکي وایي په روسیه کې د منع شویو الکولو څښلو له امله د مړو شویو خلکو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. د دې سیمې پولیس وایي چې د اورسک ښار یو اوسیدونکی چې د جمعې په ورځ په دې تور ونیوه چې په خپل کور کې په غیر قانوني ډول شراب جوړول او درې نورې د سیمې په پلورنځیو کې د توضیح کولو په تور نیولې دي. د ملي تحقیقات کمیټې سیمیزې ادارې یوازې د درېو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د سیمیز والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د الکولو د څښلو په اثر د درې درشتنو د مسموم کېدو راپور ورکول شوی چې د هغو له منځه 12 تنه مړه شوي دي. له دې وړاندې راپور ورکول شوی و چې 14 کسان مړه شوي دي. په روسیه کې په کورونو کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له امله د خلکو د مسموم کېدو پیښې عموما کیږي. په کورونو کې جوړ شوي الکول ارزانه وي او هغوی چې په پلورنځیو کې اوتکا په لوړه بیه نشي رانیولی په کور کې جوړ شوي الکول اخلي.
ازادي راډیو په منځني سپه جولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوري. لومړی کندوز ته مخه کوو. د کندوز په شار کې د جماعت د ننه د شیاو په جماعت کې 14 مرجوب لاړولې ده او مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل. اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې په دې 14 کې 15 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان شوي دي. ل خپل خبريال څخه تازه جزئیات اخلو. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه. نن غرمه البته د کندوز ښار د سید آباد په کوڅې کې په یو جامع جومات کې درنه چاودنه شوې ده. د سیمیزو سرچینو په وینا چې دغه چاودنه نن 2 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې لمونځ کوونکي د جمعې لمونځ ادا کوو او چاودنه زکته زیاته درنه وه. خو تر اوسه پورې دغه چاودنې نوعیت نه دی معلوم او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر هم نه دی معلوم. خو یوې سرچینې دنوم دینه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې د پیښې ځای څخه د کندوز او زوی روغتون ته 15 تنو کسانو جسدونه راانتقال شوي دي او د ټپیانو دقیق شمېر نه ده معلوم. بیا ځینې سرچینې وایي چې دغه د مرګ ژوبل شمېر چې ده د تغییر په حال کې ده، ځکه چې ځینو خلکو د خپل ټپیان یا خپلوان چې په دغه 14 کې متضرر شوي دي د کندوز او زوی روغتون سربېره د بېپولي ډاکترانو روغتون ته او داسې ځینې نورو شخصي روغتونونو ته هم انتقال کړي دي. خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د دغه پیښې د نوعیت او د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویلي. مونږ هڅه کوو خو تر اوسه پورې چارواکي ځواب هم نه وایي او د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
مننه. واموریدل چې د کندوز په نننې 14 کې تر اوسه پورې د ازادي رډو د خبريال د معلوماتو لمخې 15 جسد د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوی دي. دا مسله په سی تعقیبو په کندوز کې د حیات پونوم د خیریه بنسټ مسول جهانزیب سالارزی وای چې د دوی د بنسټ غړیو د نننې 14 ټپیانو ته وینې ورکړي ده. له شاغل سالارزی به وورو چې کله د وینې ورکړه پیل کړه.
هغه وخت چې مون خبر شو چې انتحاري شوی زخمین حوزوی شفخانی ته راوړي، نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانی ته راغله. موږ په فیسبوک کې اعلان وکړو، خپل یو ویډیو شیر کړه، نو زیات شمېر ملګري انډیوالان خوندزیان راغلي او کوي نو ورکړه. اوس موږ حوزوی شفخانه
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینه ورکړې ده؟
تقریبا 1.5 سل پاینده چې حساب وکړي، او 40,000 50,000 50,000 موږ حساب ونیو، ځکه دلته حساب نه نیول کېدو. او عاجل واقعات او خاطبین ما غسل خپل مسره کومکو وینم غسل او زخمینه تمر کوله. تقریبا 1.5 سل پورې موږ غړي راغلو وینه ورکړه.
څه اټکل کولې چې څومره کسان ټپیانو چې تاسو هغه ته وینه ورکوله؟
زخمین خو زیاتو، تقریبا د حاجوی شفخانه کې تر 1.5 سل 2 سل پورې دومره زخمین وو. اول سر کې به د روسا بیرون سرحد ته انتقال کړم.
تاسو زخمین له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل، همدلته هم ورسره تر اخره پورې اوسه نیمه.
د زخمینو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمینو چې حالات ډېر خراب او اضطراري وو، او تر سلو کې 90% زخمین هغه زخمینو چې روغ وو، وضعیت لکھ نور نوی فیصد زخمیان ټول مریضان ډیر عاجل کیو عاجل مریضان
طبی خبر ده چې چاودنه په جمعات کې شوې ده نو ټول زخمیان به نارینه وو کنه میرمن او جونی هم پکې شته
ټول نارینه وو جمعات کې شوې ده جمعې منځ ته محل شو ټول زخمیان نارینه وو بالکل
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان اکثر
مشمان مو تقریبا یو لته وو اته کاله پورې مشمان هم دي کو وطن مو ځوانان مو مثلا سنگری مو
لا شغل سالارزی په مننه چې د الحیات خیریه بنسټ مسؤل دی او په کندوز کې نن د دوی بنسټ هغه ټپیانو ته وینه ورکړې ده چې له چاودنې زخمیان شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدل شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکو کې به د ازبکستان له چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی تیر ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبري اعلان ته وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
نشی او دی خطی آهنگ دی اورگاڑی همدارنگ دی مزار شریف دی هوایی ڈگر دی رغول دی پارا مختلف حیاتونو سر ملگری و ویدت دی اڑوند وزارتونو سر هم مجالس تر لودل او پلوڑ سطح دی اسلامی مرد مشرانو سر دو آرخیز و آڑی کو باندی ترسیلی خبری وسوی.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکو کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل
په دغه خبرو کې موږ له خپل افغان رونو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅکله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړي او په نږدې راتلونکو کې به زموږ کاري ډلې ترمیز کې سره کینی او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا 80% پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونی وال سټریټ جورنال خبری شبکې په خپل ریپورت کې ویل ک افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نکړي خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی مؤسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي و دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدراعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتی مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرسته کابینه اعلان کړی خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرې سره مبارزه، د بشر په ځنګړي ډول د خزو او لګکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع لګونډیو او نړۍ سره د خو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډ شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا مسله د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد الله سره لیده لده بو وورو چې شاغل قریشی او اغلی شرمن د افغانستان په اړه څه سره ویلي.
امریکا د بارانو چالو چکم مرستیاله وزیر د وینډی شرمن اغا پرون ماخوستن نا وخت راورسیدله پاکستان ته او نن د پاکستان د خارجه وزارت چکم خبر پانه جاری کړی ده. نو پاغي کې ویلی دی چې وینډی شرمن چکم د افغانستان چکم د وخت پاغي افغانستان کې روان حالات دی دا غي په اړه باندې دوانو مشرانو چکم دی اغه خبري اتری کړی دی او شاه محمود قریشی دا ویلی دی چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت د کم حالات دی دغلت امن را وستو د پاره په دغه ملک چې کم خلک دا وخت کم مشکلات سره مخ دي نو د اغه سره مرستو د پاره نړیوال چې کم دی دغه لړکی کوششونه وکي. د دینه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې طالبان کم دی اغه یو دسي حکومت مخ ته راشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک چې کم دی دا وخت د افغانستان کم حالات دي چې کم خلک د ستونزو سره مخ دي د دې لپاره داسې کوششونه وکړل شي چې دغه ملک نه صرف دا چې د خلکو کم مشکلات دی هغه حل شي بلکې امن او د دې ترڅنګ چې کم وینډی شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو د سټول شمول حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري او د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کم دي لکه افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړل شي چې دغه ته چې کم دي نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواخشي د غزه.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له جنو چارواکو سره خبرې وکړي د مهال ویش لمخې تاسو معلومات لري چې د بل چا سره ګوري
چې کومه سرچینه دي د غینه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلې دي. نو فوزی مشورولي سره هم امکان شته چې وینډی شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دي چې وینډی شرمن وویني. خدای په راتلون کې وخت کې معلوميږي خود الدین وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف هم وینډی شرمن ملاقات کړی د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې ده نو هغه هم تایید کړی واغې هم یو خبر پانه خبره کړی چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لور ته د عمران خان په مشي تاکل شوی ده چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خبره شوې دي مخکې له مخکې.
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کومه ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي او دا ځل نن چې کومه غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خبره کوي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي نو پاغه کې دا ویلي چې دوی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک دننه امنیتی حالات چې کوم دي او د دینه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دی پولې باندې نو په هغه حواله سره خبرې کوي لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار او ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړ چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شانتي چوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللې شي خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی. تر دې نه علاوه د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې دی موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی هغه بریفینګ ورکړي چې دا وخت الته سره روان دی او پاکستان لراتلونکو کې څه کول پکار دی.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیلېږي. دا دوه ورځنی انتخابات د چک د اوسنی سریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پښتنې شي چې هیڅ ګوند به غوسه اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت لاره هوار شي. اسمت څاروان راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و اسموي. نظر پښتنې شي چې بابش او د ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لښتو پیر وړاندې شي خو له دې ډېر لیدې چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کین اړخای سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید مر رائے ترلاسه نکړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسئله ممکن د بابش ای ان او ګوند اړباسي چې له سختو شی اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واقع پاتې شي. بل احتمال دا چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شی اړخو او منځویو کین اړخو له لوري جوړ شي. نظر پښتنې هم شي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. و شپته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی. په د تور د چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستي او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسې کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کربندي اخیستي دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي او هغه د تورونو کمپاین بللی دی. د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو ترڅنګ د کورونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشرۍ ای ان او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو راپدې خو په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یو د استازو او بل سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همدارس قوانین توشیح کوي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زده زابل ولایت تخاکی پوان و لسوالی تخطاست پیغام پریدم ده اسلامی امارت مشرانو تا دلتا دادی مغو لسوالی تش کمی مرستی را قلی دی داس یو صلاحی سی طرف ولری پو طالب کی اغا و رو وزی را دا مرستی را وری خفلو کورو یا سر بیشی دلتا دادی منتکی خلق یا کندی یا مسکنان یا غواکی مسکنان ایچ چاتیم ندی ور کلی طول بز دغای خلق دی سی وی روپیت هم ضرورت نلری اندی اغا خلق و روان دی نو مسلین هم دا غفتن دا اسلامی امارت دا مسلین هم دغه تدې پام وکي او دغه فریای هاترا ولې دا ولې د غي کې دا بس مشکنان وته ورسي. والسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شي د خلکو سره د خلکو د نور کول کیږي مستقیمه د نور کول کیږي طالبان خپل مرکزان ته ورګي نور چا ته نه ورکوي. والسلام. خوځات واسي د کندهار ولایت میواند ولسوالۍ ته پیغام کړم. څنګه دا د ورور دلته میواند ولسوالۍ ته مرسته رااله مرستې مستحق کسان ته نه دي رسېدلي. هغه کسان ته ورسېدلي چې یا د تاریخ مملګر وي یا په ښه ټینډرانو کې سپرېدل په شیک سلام کې سپرېدل د هغو سبسې نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکنان خلک هغه هلته ورته کړېدل. هېچا نه نوم نهشته کړی دی نه مسکین ته مرسته رسېدلی.
السلام علیکم. زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هیله کوم چې دا کوم مرستې چې نړیوالو راوړي دي دلته به د علاقه کې مسکینانو غریبانو ته هیڅ اته نه رسیږي. داسې څوک وایسته لري څوک یې شناخته وي څوک د هغو سره معامله لري هغو خلکو چې ورکوي هغه چاته کتل نه ورکوي چې هغه یا مسکینې یا د هغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما ازادۍ راډیو ته ورسیږي. زما د لوړ چارواکو صدا خواست دی چې دا غور د مسکینانو د غریبانو وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته آزادیا واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګن سبت شوی پیغامونه خبرو. که چیرته تاسو غواړئ چې د آزادیا رډو په پیغام سبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه مشته پریږدي تر څو یې د آزادیا واوریدونکو په پروګرام کې خبره کړو دا شمیره تاسو ته اعلانو 00420221115. دا شمیره تکراروم. دا ساجی رادو د پیغام سپتون کی ماشین شمیره 00420221115. له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکو نه پیلې شي. د سوداګری او پانګونې خونی مسولان وای چې دا پروازونه له کابو 2 میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو صادراتو سره پیل شي. نور حال د مجیب حبیب زی پراپور کی
د کابل هوایی دهلیز لالار د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي چې را روانونه یې کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیکت پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وی چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین پنځه شپږم ځای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ لسره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریز سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یوشمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیا رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونه په تیر کول کې 2,00,000 to 2,40,000 روپۍ کې ماتې وو. یز خلک په ځنګل کې او خوست دي په یو نیم لک، په یو نیم لک په 10,000 ځنګل او خوست دي د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تخرسی هی په یو لاک د دغه د واج نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام سبلا سجر رو سخوری دلشی او کلچه موضوع اعلان شو لتاسو سر به شریک کرو. د کرکت د شلو ورونو نریوال جام تا چباندی یوونی وقت پاتی دی. دا لوبی دا اکتوبر پول سم پیلیشی. د شلو ورونو نړیوال جام په متحد عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له متحد عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د دې نړیوال جام تر پیل مخکې یو لړ لوبډلو مسابقې شروع کړې دي. دا تمریناتي مسابقې دي. دوی غواړي چې نړیوال جام ته چمتو اوسي. نن کوربه متحد عربی اماراتو له آیرلند سره د شلو ورونو لوبه وکړه او کوربه اماراتو دا لوبه د 45 منډو په توپیر وګټله. د نړیوال جام لوبي د اکتوبر په 10 د پاپو نیګینی او عمان ترمنس شروع کیږي. نړیوال جام په دغو پړاو وروسته په دوو ګروپونو کې تقسیم شوی دی. یو ګروپ الف ګروپ ته چې په دې کې انګلستان، استرالیا، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز یو ځای شوی دی او دلته به د هغه لوبو د ګروپ نه چې په پایل کې لوبي کوي د هغو یو ګټون کې دلته راشي او دوه ګټون کې. په بل ګروپ کې افغانستان له هند، پاکستان، نیوزیلند سره یو ځای شوی دی او په هغه دوه لوب ډلې چې په پیل کې لوبي کوي چې په یو کې پاپو نیوګینی دا عمان دی او یو لړ نور ټیمونه دي چې له هغه کې دوه ګټون کې دی لوبي تراځي او هغه به هم له دغه بی ګروپ سره یو ځای شي د لوبي لکه څنګه چې موویل په متحد عربی اماراتو او عمان کې تر سره کېدون کې دي او التبه د اکتوبر په ولسمه شروع شي مخکې تر دې چې د ازادي او ورزونکو پروګرام پروانه خبرونه کې وړاندې واوري او همدارس بدا واوري چې ملګرو ملتو یو ځانګړی راپورټر د افغانستان لپاره ګمارل دی لند خبرونه لرو او تر هغه مخکې به تاسو ته لند خبرونه وړاندې کړو اجمل اند لند خبرونه اوروي
په کندوز کې په یو جمعه کې چاودنې ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوب لاړه ولیدا چاودنه د کندوز خار سیدآباد سیمه کې چې اکثریت تاسو غنیشي افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده د تلفاتو په اړه باندې بیلابل ریپورتونه ورکړل شوې دي په زینو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې دیار لس کسان لګ تر لګ وشل شوې دي او نوی تن نور ټپيان دي د امریکا د بهرنوی چارو وزارت مرستیال ویند شرمن د پاکستان د بهرنوی چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی د پاکستان د بهرنوی چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې خپل شرمن د خپل قریشی سره د افغانستان پروان وضعیت د سیمه په امنیتی حالاتو او دوارخي زوړی کو باندې بحث کړی دی د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې په 2008 میلادي کال کې د سړی تختون له تورونو سره مخ وو وس په نورو جرمونو هم تورن شوی حاجی نبی جبولا چې د سړی تختون د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شوی وو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګید او د روسیې د خپلواکي ورسپانې نو وا آیا گاستا لوی مدیر دیمټری موراتوف او فلیپیني تبره امریکایي ژورنالیست ماریا رسا د سکل د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي بلل شوې دي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د رايو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د چیړونو په خاطر یو ځانګړی راپور ورکونکي وګماره د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دې اقدام هرکلای کړی دی نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلای وکړ وی ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خو د سرغړونو په حق له پلټنې وکړي د پریکړه د چین پاکستان او روسي په شمول د پنځو مخالف رايو په وړاندې په 28 موافق رايو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسالو د چیرنې عدلی تب او د شزو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لورته یو مهم لمړنۍ ګام بلل شوی خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحران شدت ته پکتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک جواب نه دی چې د بشري حقوقو د شورا لوري دوی تمه لرله د بخښنې نړیوال سازمان همدارز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ورسته لدی د افغانستان لپاره ځانګړی راپور تر وګمره چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو لغړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکې یا د تورته کوم استازي وټاکي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي
او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله الدین هر کلی کوم په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو دا مرکه ورسره راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده ان هغه کوي خلک سره د نه لنګ جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دی هو سنت دی سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پر نه په ګناګار ده صحیح ده دا خطا څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ دا سه یو دا سه یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده ار سړی اسلام په جنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم دې مو پرابي چې زه دې وی پلټای طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور دې هیڅ طرفدار نه یم نه زه پلټای غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورشاهي غواړم برای مهرباني افغانستان ډېر غریب ډېر زبردله حکومت دی ډېر تبا شوا ډېر کونډې یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره را ټول کړي دغه غمو خړای خا اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو در نه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا خد اشرف غنی م نه وو دا د خلکانو م نه وو دا د پرچمیانو م نه وو دا خیاو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لګاته کې خاتې په جماعت کې په لګاته کې جماعت لنګوي نو دې باندې حسد کوپر نشان نه ولګرلای دا خې موږ د پلارانو د نکانه شایو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروای د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی
السلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمن دولت په جریان سره لولو سالین سلام یې مراد په نوښتن دا چې سعودي عرب په دې ورته وچو کی افغانستان نه دا چې بغلان هغه شی او سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدلې ایو خو خلک به اواز لګي او بل خو شان نه شي ګران شي دې مسولیت واخلو چې په غاړی ویل دا خپل توجه نه کوي ویل دا اقتصاد توجه نه کوي خېل ورځ دا به د کنټرول شي
دا نه بیا غو دي چې لارې پر خلاص کی دا حکومت ته یو نه کی دا غوړ کی چې دا غوړی ارزان چې دا ښه کارونه سره خراب دي ولاګه دا بیا غو دي چې دا نه بیا ته یو نه کی مرسته راځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خېلګې چې جوړ وروغ بس زه جاید افغانم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه سره پاري کوم مول د امارات د ورپورو کسان څخه دا هله ده چې دا خوراکي توکي د لږه ځان کې به دې ولسوي دي کدا دا توان چې یو د باغوري په 200 کالداري دي نو دا 200 کالداري د غریب د پاره به دې دې شي دي نو زموږ دا هله ده چې جګ تجربه اقدامات وکړي او دا خوراکي توکي به څه ارزان کړي والسلام په احترام
دا آزادۍ راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم زه هلال یم له اورګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم ازل د طالبانو ورونو څخه البته د ټول طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حکیمتي د اوسه خبره شکایت کړم چې د کوم رئیس د حکیمتي دی امخ کې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ د کندارانو څخه هر نهست شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې کوم تاسو څنګه د دې پیسو هیڅ ابادي نه ملنه ده لای کاروبار نه ملنه ده حتی موږ دې باندې هم نه کوهیدل چې دا پیسې چیرته دي او کوم ځای ته لیږي یا په څه کاروبار باندې مخکېږي اما مته څنګه او چې مرکزی بازار یې لسوي د ټول دکاندارانو مرکزی بازار سره انتقال شوی تقریبا دې نهست یا درې نهست چې اوس دلته هم هر نهست پیسې ټولېږي پر دې پیسو هیڅ کار نه ملنه او هیڅ لار نه ملنه چې دا پیسې چیرته دي او په څه کار باندې مخکېږي حتا دا د کومه بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پر هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی تقریبا کدر شوی ام چې صرف یو دانه او پښیم یو ورځ کې نه دا څه چې د دکاندارانو څخه دا ډوړي او ګرځن اورد کې
مازه دا خبره ده بل خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کیږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نمبر کول کېدلی چې نه د مالی نمبر کول کېدلی چې او بالکل د شروالۍ نوم خو هېڅ نه سر کول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی د پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما شروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه شروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کورت ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ستاسې د طرفه څخه داسې پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته داسې پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت کوله هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلا دپاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دوکانو حتی په مردارو شریو کې پرته ده. کوم وخت کې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړي خپل قدرت الهي روح ور لره ورکړي بابا آدم علیه السلام وایي وایي چې کوم وخت کې ما سترګې رڼې کړلې زما سترګې پر عرش ونښتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده دا د پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسېدو هغه که قمنداني وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي دا د اسلام نشان دي په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سیند بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبب څخه بیا نه ځړوي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
اما ته پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څو چپاول جوړ ده یا نورې پوستې وسایل خپل خرڅېږي ورځ باندې مخه یې ونیسي. دا سره کوم وطن دی دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم. زما نوم سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي مخکې وخت کې مې پیغامونه ورته د حالات ښه سره ویني ده حالات بېخي سره بېرقمه ده. دلته مشکل نه حل کېږي تمام شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي بېخي حالات بل رقم نه شپه شپه ده نه ورځ ده په مانځه کې درې وارې غلط سم ادې ما مشکل زبیرا مجاهد سره شریک وي ته دوه نه خپل تلګی شي ما سره محمد خوای شي یاد شي نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه او لري هغه څلته وس په دې باندې باید راځي د څه ګورم یو میاست یو پنځه شپې وتلې چې والد لوګر امر ورکړي مداګه چې مشکل حل کړي یو میاست کې یو دیش پنځه دیش ورځې کې دا مشکل دا د څه ونه کتل چې د حالات تعبیر زموږ تیوي له داسې رقم چل د خدای د څه تزر تزر وګور د حالات به رقم تجاوز روان د بیخي ګډوډي د شپې خوب لرم دی ورځې.
زنه جیب جان یم دی کابل ولایت نه واړه ما د سندری نشته پوسه د سندری بندي سی دی پوسه
چې دا سندره باید خلاص شي، دا غیر موږ یو ارزو ده، دا سندره باید خلاص.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بدل سلام زمانه، بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، هغه ځکه چې زمونږ افغاني ټولنه